دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د تورخم لاري سربیره د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره نړیوالو او کورنی ورسپانو ته کتنه هم لرو د خبرونه په پای کې د میرمن په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاندې هلي اوریدل هم هېره وي خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
مشی لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان ته د سفر لپاره په افغانانو د ویزې پابندي د پاکستان حکومت نه بلکې پوس لګولې ده خیبر پښتونخوا او خیبر قبایلی سیمه کې سیلې او بارانونو د مالی زیانونو ترڅنګ و کسان وژلي او ډیر شنور شوبل کړی دي هند وایي امریکایي کمیانو سره د شپږو اټومي ریاکټرونو جوړولو په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دغه هیواد پوس کړی زاخیلوال دا خبره تېره ورځ مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې نن دویم ورځ ده چې پاکستاني چارواکي د تورخم په پوله یوازې هغو افغانانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوي چې ورسره د سفر قانوني اسناد وي زاخیلوال زیاتوي
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
ده کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي
استدلال قانع کنندې داشته باشیم
حضرت عمر زاخیلوال وایي چې په دې اړه یې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته یو خط استولی او له راحیل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي بلخوا د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویلي چې نن هم په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د پرون په څیر د افغان وګړو سفري اسناد کتې شي او یوازې هغه افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخليږي چې پاسپورټ او ویزا ورسره وي د تورخم چارواکی وایي چې کسٹم روان دي او مالوړونکي گاڑی افغانستان ته وراوړي چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور نوخار چارسدا مردان او نور برخو کې د شروع په ماخام د تیزي سیلې او بارانونو له وجې لږ تر لږه 4 کسان وژلې شوي او 13 نجات شوبل دي د تیزي سیلې په وجه د خلکو د کورونو او ودانو ته زیان رسیدلې د غشان د ونو او دیوالونو راپریوتو په سبب ځینې ګاډي نقصان شوي او د بجلی ستنې او تارونو لوېدو په وجه د صوبې ګڼ شمېر سیمو کې نن سهار پورې د بجلی نظام خراب و چارواکو تر دا مهال د دې بارانونو وسیلې له امله د مالي زیانونو دقیقه شمېره نه ده ورکړې بلخوا د خیبر قبایلي سیمې انتظامي چارواکي وایي چې په باړه او جمرود کې هم دغو بارانونو د کورونو د چتونو او دیوالونو راپریوتو له امله 3 کسان وژل شوي امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سخت ورځې مخکې شته خو افغان ځواکونه سخ کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړې وي سخ کال بیرته له طالبانو ونیسي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړي قومندان روانونه خپل راپور واشنگټن ته واستوي په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال جان نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته پرون وویل په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه راپور چمتو کړی او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قومندانې ته واستول شي امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او ولسمشر اوباما مخکې ویلي وو چې دا شمېره به د 2014 کال تر اخره 5500 ته راښکته شي په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یو امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې وشوې او څه چې پکې پاتې دي هغه لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په 8 او 10 بعد د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو مسله وي. چارواکي وایي چې تیره ورځ وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وکړ چې پکې د راپورونو له مخې د دوو پارلماني غړو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وجل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي میجر ابراهیم حسن رویټر خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په دې برید کې شل نور کسان ژوبل شوي هم دي. پر امبیسډر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشو، بیا ډزې وشوې. په دې هوټل کې ډېر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. القاعده سره تړاو لرونکي الشباب وسلوالې ډلې د برید سیمواري اغېستې ده. او وروسته خبر ده چې د شام په شمالي برخو کې عرب او هغه کور جنگیالو چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یوې تازه لوی حملې پیل کړي، خو بلخوا عراقي ځواکونو په فلوجا ښار باندې د پرمختګونه ورو کړی دي. اخوا برتانیې په هغو سیمو کې د الوتکو له لارې د امدادي سامانونو غورځولو لپاره د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د هنګامي غونډې غوښتنه کړې ده چې حکومتي ځواکونو محاصره کړې ده. د ترکی پولیس سره نږدې په منابع ښارګوټي د شام د ډیموکراتیک ځواکونو پرمختګ د امریکایي د ملاتړو ځواکونو د سخت دریو جوړلو پر ضد تازه هڅې دي چې غواړي راګیر یې کړي او د رقا ښار نه یې بې دخله کړي. سخت دریو د رقا ښار خپله دار خلافه ګرځولې ده. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پر تورخم لار افغانان ته د ویزې اخیستو امر د پاکستان حکومت نه بلکې پوز کړی دی. نوموړی وایي دا کار د دواړو خواو د ولسونو په زیان دی.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده
موسی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دا تیر څو ورځو کې جګړو زور اخیستی، په خوست کې دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ غونډه کړې او سولې د ټول بدمرغیو حل بللې ده.
مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال و، مدرسې فعالې وې، زموږ تجارت، زموږ صنعت، زموږ ټول کارونه فعال و. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړو؟
د خیبر پښتونخوا علما وایي که د پاکستان مرکزی حکومت د روژې او اختر میاشتې دو پر مهال د پښتنو شاهدي یا گواهی ومني نو بیا به په دې هیواد کې روژه او اختر په یوه ورځ شي.
علما چې دي د دې اختلاف خوښ نه دی، خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي، موږ به ورسره اتفاق وکړو.
دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی 19 پروګرام تاندې هیلې اوریدل هم هیروي چې دا ځل د یوې افغاني خبریالې وحیده فیضي سره د زړه خواله پکې سوي دي.
کله چې یو ښځه راځي، یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي، هغه خو ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ زړه غواړي.
پروان خبرونه کې مو یو شمیر نور راپورونه ته هم ځای ورکړی. لمشال رادیو سره اوس زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته د مشال رادیو .com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پر تورخم لاره د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې اخیستو امر د پاکستان حکومت نه بلکې پوز کړی دی. نوموړي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ته لیک لیږلی او له هغه یې غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. افغان سفیر مشال راډیو ته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی تر څو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي، د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیل وال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړې ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغه وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو راپریخوا پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو له دې اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټي شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت خوندي نه دي لکه په خوا چې پیغمه و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې پر ډیورن کرښه پاکستاني ځواکونو د هغو افغانانو پر مخ تورخم لاره تړلې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر کول غواړي. دا چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د میشت ولس ستونزې په څه ډول هوارېدای سي او حکومتونو ته په دې لړ کې څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي، دا پوښتنه فرشتې جلالزی په امریکا کې له میشت پاکستاني شنونکي ډاکټر محمد تقی څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. نوموړي په ځواب کې وایي
که د پاکستان پوزیشن ته وګورو نو د ویزې ریکوایرمنټ پیدا کیږي، که د افغانستان پوزیشن ته وګورو د ویزې حاجت نشته. خو اوس عملي توګه باندې یو لار راوستل پکار دی، دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدای شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده، خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدای شي چې هغې کې د ویزې حاجت نه وي، خو یو قانوني حیثیت دې شاید ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې ډیورنډ مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. ما خیال دی چې جنگ حل نه دی او جنگ د دوسې مسلو حل عموما بیم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره په دوی کې خلک په دې کې دخیل دي؟
خلکو ته خصوصا پښتنو ته، که د افغانستان پښتانه دي، که د پاکستان کې پروت د قطبي یا د سویلي پښتونخوا خلک دي، هغې ته خو هر قسم مسله ده. خو حل د افغان حکومت او د پاکستاني ځواکونو سره دی. نو یو پالیسي تا کول پکار دی په داسې موجوده وخت کې چې یو خو پاکستان د لاسه چې کوم لاسوهنه افغانستان کې کېږي هغه دې ودرېږي، او بیا که هغې سه قانوني طریقه کار دې ته ورکول غواړي، د هغې طریقه دا نه ده چې ډیورنډ باندې د فینس جوړ کړي یا دا پکټ جوړ کړي، ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کوم تخریب کوي شر جوړوي سره ګرځي هغه په ویزو ځي راځي نه، هغې سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي، هغه خلک قدرول پکار دی بجای دی چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړي چې تاسو په تورخم بزیر راځي. او تورخم او غلام خان خو یو دوه علاقې دي، چمن سپین بولډر کې درېم علاقې، نور خو داسې د سل نه زیات راداریان دي په ډورنډ باندې، هغه په څوک قدرې.
ډاکټر محمد تقی و چې پر تورخم لارې ولسته د ورپېښ ستونزو په اړه زموږ د همکاري فرشتې جلالزی پرتنې ځواب ولی.
د مشال رادیو د زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاند هیلی
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
و زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې روان کال به له هیواده د سخت دریځۍ خاتمه کوي او په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد روان ضربیاز عملیات به هم روان کال پای ته ورسول سي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریځو پر ضد جنگ کې ترلاسه شوي کامیابیانې پر ځای ساتل مهمه خبره ده. د پوځ مشر دا هم ویلي چې ډرون بریدونه د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او په هیڅ صورت به ونه زغمل سي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله را کوي.
نن د شروع په ورځ د پارلمان د ګډې غونډې وروسته مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې اپریشن ضرب اعظم مکملولو وروسته په فاټا کې به یو داسې نظام جوړولی شي چې کوم خلکو د سخت دریځۍ پر ضد جنگ له وجې خپلې سیمې پرېښودي دي چې هغوی ته په واپس راتللو کې کومې ستونزې رامخې ته نه شي. د فوز د مشر وینا وه چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته یقین دهانی ورکړی شوې ده چې د اپریشن ضرب اعظم د خاتمې وروسته وسلوال به د دغه سیمو مخه ونه کړی شي او په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ترقی عمل په تیزی سره روان دی. د جنرال راحیل شریف وینا وه چې روان کال د ملک نه د سخت دریځۍ د خاتمې کال دی. د دفاعي چارو کارپو خادم حسین د فوز د مشر د دې بیان په حق لوایي چې په ملک کې د روانو عملیاتو په وجه تر څه حده وسلوالې ډلې خو کمزورې کړې شوې دي.
ترهګرۍ چې کمزور نیټورک د تحریک طالبان پاکستان او د لشکر جنگ وی او د اسلامک موومنټ اف ازبکستان تر حده پورې ځای په ځای چې هغه کم بشپړ جال جوړ کړی و هغه ته لږ ډېر زیان خو رسېدلی دی. خو چې کله دې ته تاسو وګوري کله یو فکر موجود وي او د هغې سره تړلي تنظیمونه موجود وي او د جنگ معیشت موجود وي نو دا امکان هر وخت پیدا کېږي چې دا یو بشپړ جال جوړ کړی شي او بیا د دې ریاست په ضد او د سیمې نورو ریاستونو په ضد جنگ شروع کړي. نو دا خبره کول چې شاید ترهګري یا انتهاګري په دې ریاست کې ختمه شوه نو هغه په دې حواله کتلي چې آیا د ترهګري یا انتهاګري فکر شته که نشته. دویم دا چې هغې سره تړلی معیشت موجود دی که نه دی موجود.
د ډرون حملو په حق له جنرال راحیل شریف وینا وا چې دا د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او په هیڅ صورت کې به برداشت نه کړی شي. د فوز مشر وینا وا چې دا قسمه پیښو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې متاثره کېدای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو فعالان او ادارې وایي حکومت د قبایلي سیمو ته د کورنیو لیږدولو پر وخت د ماشومانو ژوند او ضرورت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی په خبره د نامنیو او تاوتریخوالي له کبله د بېکورسو ماشومانو ژوند په هر اړخیزه توګه اغېزمن سوی دی چې دا یې پر راتلونکي ژور اثرات لرلی سي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې واوري.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي د تاوتریخوالي او شخړو له کبله په افغانستان کې ګڼ خلک بې کوره کړل شوي دي. رپورت وایي په درو کلونو کې په افغانستان کې د بې کوره کړل شویو شمېر 12 لکه ته رسېدلی دی. رپورت په هغه هیواد کې د بې کوره کړل شویو کورنیو ماشومانو ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې د جون لومړۍ نیټه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو ورځ په توګه ولمانځل شوه. په پاکستان کې فعالان وایي د تاوتریخوالي او نامنیو له کبله د بې کوره شویو کورنیو ماشومان هم له هغو ګواښونو سره مخامخ دي لکه په افغانستان یا په شام او عراق کې چې دي. په پېښور کې د ماشومانو حقوقو فعال ارشد محمود وایي کله چې ماشوم بې کوره کړل شي نو لومړی خو د تعلیم له حقه بې برخې کیږي. نو وایي لومړی محرومي خو زما خیال دی چې د ماشومانو تعلیم دی ځکه چې ماشومان له سکولونو بهر پاتې کیږي یا په کیمپونو کې هغوی له سختو حالاتو سره مخامخ وي. په داسې حالاتو کې د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو په کم عمرۍ کې ودونه وشي نو دا ټول عوامل د وړو پر ژوند او راتلونکو باندې اثرات لري. ارشد محمود وایي اوس چې حکومت شمالي وزیرستان ته د بیکوره شویو خلکو ستنولو عمل پیل کړی نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د ماشومانو حقونو او ضرورتونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. دا وایي دا اوس د آی ډی پیز د واپسې سلسله شروع شوې ده. په دې کې دا پکار دي چې د ماشومانو صورتحال ته خصوصي توجه ورکړل شي که هغه د ماشومانو د ایجوکیشن په حواله سره ده که د صحت سهولیات دي. پکار ده چې د واپسې دا عمل د ماشومانو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د مه پر 1.5 نیټه په پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سپارک وویل په هغه هیواد کې شاوخوا 25 میلیونه ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته نه ځي. فعالان وایي په دوی کې هغه لوی شمیر ماشومان هم شامل دي چې له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي دي او په سختو حالاتو کې په کیمپونو کې ژوند تېروي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې په یوه ورځ د روژې او اختر کولو فیصله بیا د ځان ښکار سو. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې دوی به هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا د شهادتونو پرته اعلان ونه کړي. خصبه عالمان وایي که حکومت د شریعت او سنت مطابق ګامونه پورته کړي نو په ټول پاکستان کې په یوه ورځ پر روژه نیولو او اختر لمانځل اتفاق کېدای سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عرفات انجم راکوي.
د نهې پورس په پیښور او کافحال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د مقامي رؤیت هلال کمیټې مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په یو ورځ د روژې او اختر په حقله خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رؤیت هلال کمیټې ترمنځ د رابطو کمې دي کوم چې به ختمولې شي او په دې اړه به قانون سازي هم کولی شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به د زونل او مرکزي کمیټو غونډه په یو ځای رابلل شي او د قرآن او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
سلسله میں
چستا سو لخوا کم شهادتونه راشی نو دی لړکی با منګ خپل کوشش کو او مرکزی کمیټه ته بادا درخواست کو چې تاسو انتظار وکړی او تر کما چې د دې ځای نه شهادتونه نوی تللی نو مرکز دې تر هغه اعلان نه کوي
اعلان نه فرمایي.
خپل خوا د مسجد قاسم علی خان خطیب مفتی شعب الدین پوپل زی مشال ریډیو ته وې چې د خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسي مرکز ته تجویزونه ورکړي کیږي خو حکومت ورته اهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټې لپاره قانون سازی او ضابطہ نشتا کوم لوجه چې د روژې او اخترونو منځلو کې د وفاق او ثبوت ترمنځ اتفاق ناراضي
خبره دا چې دا چې ځکه چې کیو علما چې دی د دې سره اختلاف خو نه دی خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به سره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمی خبرې ته وربلیم کړی دي او کمی ولا لیکلی ور کړی دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغه باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان لپاره د اتفاق هم
یاد دي چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 242 ورځو خلک روژه نیسي او اختر کوي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خبر پښتونخوا د جارسدې سردریاب شپږ کلن ماشوم محمد اسماعیل چې په 2014 کال کې خپل مور او پلار څخه بيدر کسوي او ست د فیسبوک للارې څرک لګیدلی او دغه ماشوم د هند پر راجستان ګنګانګر پولیس سټېشن کې شوه سوي دي. د ماشوم کورنۍ د دوه هیوادونو له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی ماشوم دی ورته راولي. نور تفصيل د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خوشا دو کال وړاندې د چارسدی صدریا بيدرک شوې شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی او نو زیاتره وخت د کرایې کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بيدرک شو.
ما دا کور نه کډالو لو بیا چې پیرم نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړ خو ایله نه موږ په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریا کې کښتۍ پرې خو ځانګړي پورې ما کښتۍ وګړو دې مرستو نو بیا مې وبو کې کښتۍ پرې خو کله مول وینم دا ماشوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی مټی دا سو پکې روزه ده دل لامبو زون پکې می پخپل لامبو والي دا پدې څه دریا په څه پکې یانو په ارش کې وګړې دم په هر کله ماشوم پکې پیدا نشو ته یانګی پورې بیا
دا چې سورو د وړاندې د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صوبې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جدا وی په فیسبوک باندې ورکو ته نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولید نو بس زما ځل کې دغه شما ولیکه دا خو زما بچی دی دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر داغې نه راسن کړو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ما ته چېر دا خو تا له ولیکه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا داسې یادېږي چې دا زړه مې پسې وچوړو په هر حالات پسې مې وچوړو خو تصویر بس لا مې لیدلې نه دی سوا دې تصویر نه دنیا جون نه پاتې کور نشته اوس دې کوم.
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځله کون کې هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیډو توای
کله خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړي شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د اغي پترو باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون ولا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بيدرکې دوه تا سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي.
چې بار دا غم زول تا ګورم هم په ماتيريږي چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام را اسماعیل جان پکې نه غم په ماتيريږي چې چانه یو الوا د فاکیا یو سارونه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای د پاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته ریواله کی.
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دو کال راسه ډیر درونه ورپسې وکتل.
دا دو کال مونږ لکه لیونو منډي واله تر د پړنګ غره پورې تر د افتخار جګړه ځای پورې لاړم. سپین جمعه پورې سپین جمعه نشاته اخواته یوځو وغه پسې سو پیری لاړم. د ټیشن کورنو کې یوځو د دولت پوری ته سو پیری لاړم. دا ټول ملکونو پسې مو قتل خدای دې لور مړونه شي خدای دې سر رګونه شلي دې ته اډه ټیکونه شي. بس دغه مې سوده یو دغه مې فکرې چې
دا یادونه وړ ده چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کاله وړاندې هم مقامي د چرسدې پړانګو پولیس تانه کې اف آی آر کړی وو. او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچه د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان مترقي لیکوالانو د یوې غونډې پر مهال ویلي د وزیرستان په ځوانو شاعرانو کې نوې قامي سیاسي او ولسي جذبه ویني او له خپلو سیمو تر کډوالۍ وروسته یې له ترخو تجربو څخه ډیر څه زده کړي دي. لیکوالانو د غونډې پر مهال تر کډوالۍ راوروسته حالاتو باندې هم بحث وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې د نوې جوړ کړې شوې ادبي تنظیم پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان ړومبانه مذاکراتي غونډه وشوه. د غونډې موضوع وه د کډوالې نه وروسته د شمالي وزیرستان شاعرانو په ژوند ښه او بد اثرات. په غونډه کې ګډونوالو شاعرانو په موضوع بشپړه ویناګانې وکړې او شاعرانو وزیرستان کې لیدلې خاطرې او د کډوالې نه وروسته حالاتو باندې تفصیلي خبرې وکړې. په دې موقعه د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وویل که څه هم د کډوالۍ نه وروسته د دوی ژوند متاثره شوې خو بندوبستي سیمو ته پراتګ او کډوالۍ د ژوند نه ترخې تجربې وشوې.
د وی کچ سمره شهرونو ملګري خبرې وکړې هغې نه چھوڑ دغه چې د شهرونو په ژوند باندې مثبت اثرات د کډوالۍ د ژوند نه ډیره چولې دي. هر څه کده دي پریشانې جوړې شوې دي د خلک به سرو سمانی دو خو دې باوجود د خلک میډیا ته اکسس وشو ټولنیز ژوند ته ډیر نږدې شول. یو بل یو پیژندلو سیاسي خلک یې ولیدل. زه دا وایم چې یو قسم ته غوډه ایکسپوژر ویزیټو شو ډیر سه ان شاء الله امید ده چې دې په شاعری شه به ډیر میچورټی او ډیر په خولر سي.
د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر وویل ځوانانو وزیرستان کې د واپسین وروسته د شعر او ادب د لارې د کمی سیاسي او ولسی شعور خورولو کمې ژمنه وکړې. پراتلون کې کې بعد کام په ګټه وی
پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان د اولنې غونډه و میژ وکتل وملی دل چې په دغه شعرون و ادیبون شه د کډوالۍ د ژوند نه پس یا د کډوالۍ د ژوند په دوران شه چې کیم د دې تاغه فکری وسط ملو شوی دی. نر میشو دا امید لري چې مستقبل شو د وزیرستان پښتو ادب ته پورا د وزیرستان شعرون و ادیبون یو ډیر مثبت کردار ولوبوي. د فن په حوالہ هم او د فکر په حوالہ هم یو نوې تخلیق وین شه دا یو نوې ادب وي.
دا چې موجوده صورتحال کې د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان تنظیم د جوړولو ضرورت دوی ولې مخصوص کړ. د تنظیم صدر جمال داوړ وای
اول خو په ملکی لیول باندې او په صوبایي لیول باندې د تنظیم ماستر وغلو او د میر مشونه د ضرورت مخصوص کړ چې د کوم چې کیمه ستونزې دي او په دې کوم شي کیمه داسې تبکې دي چې هغه اوس په خپل په پوسټ لیول نه رسی نو ویل نه چې هغه خلک میر اوس جوړ شي او د وزیر مخه ته کې او د کوم په ستونزې باندې میر وژغ شي.
غونډه کې شریکا د شمالي وزیرستان شاعرانو او ادیبانو وویل چې د شمالي وزیرستان په ځوانانو شاعرانو او ادیبانو کې یوانه وی کامی او ادبی جذبه را پاره دلیدا او هر چا د امن مینې او کام د پاره په شعر لیکلو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا، هنری ګړې،
هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري د سهار لس نیمې بجې سوې. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې دغه هیواد پوس کړی. زاخیلوال دا خبره تیره ورځ د مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې نن دویم ورځ ده چې پاکستانی چارواکي د تورخم په پوله یوازې هو افغانانو ته پاکستان ته د داخلو اجازه ورکوي چې ورسره د سفر قانوني اسناد وي. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په پیښور، نوخار، چارسدا، مردان او نورو برخو کې د شروع په ماښام د تیزې سیلې او بارانونو له وجې لږ تر لږه څلور کسان مړه او دیرشونه زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د خیبر قبایلي سیمې انتظامي چارواکي وایي چې دغو بارانونو په باړه او جمرود کې هم د کورونو د چتونو او دیوالونو راپرېوتو له امله درې کسان وژلي دي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سخت ورځې یې مخکې شته. په افغان ځواکونو سخت کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جک پوړی قماندان روان اونۍ خپل راپور واشنگټن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په واشنگټن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي. چارواکي وایي چې تیره ورځ وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وکړ چې په دې راپورونو له مخې د دوو پارلماني غړو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس تاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د پارلمان ګډې غونډې ته خپله وینا کې وویل چې پایداره ترقی او استحکام د جمهوریت نه په غیر ممکنه نه ده او حکومت او اپوزیشن ګوندونو له پکار دي چې په ګډه سره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت مهمه مسله د پاناما لیکس پلټنې کول دي چې په ضابطه کار یا ټی او آر تر اوسه حکومت او اپوزیشن ګوندونه نه دي متفق شوي. پکار خدا ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو رویو کې لچک راولي او خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته د اولس مشکلات حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو صدر ممنون حسین د معیشت د استحکام خبره وکړه نو په کار خدا ده چې د اقتصادي اصلاحاتو ګټې د مخصوصو خلکو پورې محدودو ساتلو پر ځای عام اولس ته ورسولی شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول ملک کې په یوه ورځ روژه او اختر کولو په غرض د مذهبي چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې شوی اجلاس بې د څه نتیجې ختم شو. ورځپاڼه لیکي چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې دور کې د سپوږمۍ د تاریخونو حساب لګول ډېر اسان شوي دي خو زموږ عالمان د سپوږمۍ ښکاره کېدو او نخ کاره کېدو په شخړه کې نښتی دي چې له وجې د ملک اولس تقسیم شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان په شمول په یو شمېر ملکونو کې د روژې او اختر فیصله د موسمیاتو محکمې د رپورټ په رڼا کې کیږي او د ټکنالوژۍ په دې دور کې سپوږمۍ به کله راښکاره کیږي او څومره وخت به په نظر راځي هر څه معلومات کیږي. نو زموږ د ملک عالمانو له پکار دي چې رایو ځای شي او اولس د تقسیمولو پر ځای دې متحد کړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د ګرانۍ په مخنیوي لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د روژې میاشت کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه کنټرولول لپاره د ضلعي انتظامي غړو لخوا هر ورځ د مارکیټونو دوره کول یو ښه ګام دی خو که په تیرو وختونو نظر واچولی شي نو ضلعي انتظامیې او نورو چارواکو لخوا د سختۍ باوجود په دوکاندارانو په سرکاري نرخنامو د ضرورت د استعمال شیانو خرڅولو کې کامیابه نه شو. ورځپاڼه لیکي چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې په مارکیټونو د ناڅاپه چاپو وهلو سره د داسې رضاکارانو خدمات ترلاسه کړي چې په اطلاع د خلاف ورزي کوونکو دوکاندارانو پر ضد کاروایی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې کم دوکانداران د سرکاري نرخنامې مطابق شیان نه خرڅوي نو نه صرف هغوی دې جرمانه کړي بلکې جیل ته دې هم ولیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په فارم پالیسی مجله کې ترهګری د پاکستان لپاره یو ګواښ بلل سوی او هغه عوامل په ګوته سوی چې ولې په دغه هیواد کې د ترهګری او پکې د ککړو کسانو سمه محاکمه نه کیږي. بلخوا فارن افیرز مجله په افغانستان کې د سکولونو په اړه یوه لیکنه کې ویلي دی چې په دغه هیواد کې ښوونځي د ناکرارو حالاتو له امله متاثره کیږي. د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحا میرزاده درته اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان قانون نافذونکي ادارې په موثر ډول د ترهګری خلاف قانوني کاروایی نه کوي. د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس په خپور شوي رپورټ کې د دې وضاحت شوی چې ولې د هغو کسانو سمه محاکمه نه کیږي چې د ترهګرو تنظیمونو سره ملګري کیږي. په رپورټ کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې د دې سبب دي. په دې کې د انصاف نظام او په اړوندو کاروایانو کې نیمګړتیاوي، د گواهانو یرول او د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ رابطو کموالی شامل دي. مجله لیکي په هغه ماحول کې چې د محدودیتونو له امله قانون نافذول ګران وي، اکثره د سخت دریځې په لور خلک ځي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د مداخلت وروسته غربي هیوادونو هلته په تعلیم ډېرې پیسې لګولې دي، خو په دغه هیواد کې د حالاتو په خرابېدو سره سکولونه نه یوازې د طالبانو بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم له ګواښ سره مخامخ دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن داسې شل کیسونه په ډاګه کړل چې پکې حکومتي امنیتي ځواکونو او نورو مسلح ډلو د پوځي مقصدونو لپاره د سکولونو استعمال کوو. د مجلې په خبره بلخوا طالبانو هم د پوځي مقصدونو لپاره سکولونه استعمال کړي دي او د کلیوالو سیمو د مشرانو غوښتنو باوجود یې هم سکولونه نه دي پرېښي. مجله په عمرخیل سیمه کې د یو سکول په اړه وایي چې په کال 2015 کې د سویډن د حکومت په مرسته جوړ شو. په دغه سکول کې به 350 الکانو او جینکو سبق ویلو، خو وروسته پرې بیا طالبانو قبضه وکړه او د سیمې د مشرانو د خواست په وجود هم سکول پرېښودلو ته تیار نه شو.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر لپسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان د تازه راپور پر بنسټ سپینې ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ پر 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سو او نوموړي د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبره کوي.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووزي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په تیر څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو لکه کندوز، ننګرهار او غزنی کې د نامنویو پیښې وسوې. دا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. پوښتنه دا ده چې دا پیښې د څه ښکارندوی کوي. په امیر ساحل دا موضوع له پوهانو سره څېړلې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې او بیا د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر ټاکنې څو ورځې وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنو پیښې وشوې. د بیلګې په ډول وسلوالو په کندوز کې د مسافرو پر ګاډو برید وکړ چې پکې یو شمېر کسان ووژل شول. همداراز وسلوالو په غزنی کې د استیناف پر محکمې برید وکړ او په ننګرهار کې هم چاودنه وشوه. پوښتنه دا ده چې د نامنو تازه پیښې د څه ښکارندوی کوي. آیا دا د ملا اختر محمد منصور د وژنې غبرګون دی که نه د پسرلنیو عملیات تو برخه؟ د کابل پونتون حقوق او څنګه استاد ودیر ساپای تازه تاوتریخواله څه خاص بدلون نه بولی او وايي طالبانو خولا د پسرلی ترپایل مخ کې د بریدونو کولو ویلی ول.
طالبانو خولا د ملا اختر محمد منصور د مرګ مخ کې دا دړکه کړی و چې دا وړي چې راورتي بیا موږ جګړو د خپل دما ورکو او دا خاصتا هغه وخت وروسته یو ور بیا د خوځل د خپل موجودیت په قوت کې وو چې هغه وشتل شو د امریکانان دخوا او د نوی زعامت هم د سولې خبرې د پیشنهاد د افغانستان د حکومت رد کړلې او معنی دا وه چې دوی جګړې ته دوام ورکوي او نمونه یې ورته په فزیکي طور سره وښودله.
خو په کابل کې د چارو پوه او څېړونکي ډاکټر اورزلا اشرف نعمت د وسلوالو تازه تاوتریخوالی په بل ډول روښانوي او وایي دا د ملا اختر محمد منصور د وژنې غبرګون نه بلکې د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده تثبیتولو ښکارندوی کوي.
دا د دې نه چې زیاتر د طالبانو د مشر وژنې غبرګون وي زه فکر کوم د طالبانو دا د نوي رهبر په اصطلاح تثبیتولو یو پروسه ده. طالبان داسې یو ګروپ دي هغه نوم باندې چې دوی یادېږي هم هغه داسې یو نوم دی یا داسې یو اعتبار دی چې دوی باید پر اندازې نه زیات انسان وژنه وکړي، ډېر بېرحمي وښيي، هغه کس دوی منځ کې ډېر تثبیتېږي. نو په شروع کې لکه چې دا نوی مشر د طالبانو وټاکل شو بعضې خلک داسې تبصری وکړلې چې دا ډېر نرم سړی دی، دا ډېر حساب مذهبي روحاني دی او پوه دی، تعلیمات یې کړي دي مذهبي.
ډاکټر اورزلا اشرف وایي د وسلوالو له تازه تاوتریخوالي سره د هغو خلکو تبصرې ناسم اثبات شوې چې دوی د طالبانو نوي مشر په اړه کړې وي. د نوموړې په اند دا ناامنۍ ښیي چې د وسلوالو په کړنلار کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. استاد ودیر ساپای او ډاکټر اورزلا اشرف دواړه په دې اند دي چې د تاوتریخوالي او ناامنۍ مخنیوي لپاره باید د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه للا زیاتې همغږۍ او همکارۍ او کار واخلي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې لروانو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د دولت له نورو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي. نجیب لالو خیل په دې اړه راپور چمتو کړی. راځي چورته غوړسو.
د خوست قومي مخور او دینی عالمان د حزب اسلامي له مشرتابه سره د افغان حکومت روانې خبرې اترې او د سولې مذاکرې ګټورې بولي او له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ د ملي ثبات ټولنې په بلنه په یوه ناسته کې راټول شوي ول، سوله او پخلاینې د اسلامي شریعت حکم وباله او زیاته یې کړه چې جګړې نه یوازې افغانان له مرګونو او ناخوالو سره مخامخ کړي بلکې د دې هیواد صنعت، زراعت او تجارت هم زیانمن کړی دی. مفتی مولانا محمد سلیم منصور ویل چې وسلوال د جګړو لاس واخلي او په ګډه د دې هیواد په امن او پرمختګ کې ګډون وکړي.
جګړه هغه څه ده چې هغه نخواله رامنځته کوي، هغه کونډې اعتماد جوړوي، هغه وطن تباهي ده. څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاهه دغه کوم چې چا د مسؤلیت در په غاړه کړی دی، له یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او هغه څه چې الهي قانون ده، د الهي قانون په رڼا کې له صلح سره یو ځای شي. نور د پردی له غلامي له اسارت باید ځان خلاص کو او د وطن ټول په ګډه سره جوړ کو.
قومي مشر حاجی حیدر ګل منګل وایي چې د حزب اسلامي د مشرتابه سره د سولې د خبرو د بهیر نهایي کول د نورو مخالف وسایلو ډلو د جګړې په شدت کې لګوالی راولي.
د حکمتیار تک چې هغه یو مخالف لوری وو، هغه سره وسلوال قوتونو سره وو. نن چې د افغانستان د خلکو سره یې ځکیږي دا هم په سوله نه تاثیر لري، هم دښمن هم د شکست سره مخامخ کولای شي.
قومي مشر سمیز زدران هم د افغانستان د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره سوله اړینه ګڼي.
د ټولو وسوالو مخالفینو نه زه په ډیر احترام دا تقاضا کوم لکه سره کوم چې انجینر صاحب د خپل ځون سره تصمیم نیولی، تاسو هم په دې رقم د ځون سره تصمیم ونیسئ څو په آینده کې موږ او تاسو یو خوشحاله او سوکاله افغانستان ولرو.
د خوست یو تن قومي مشر وایي کوم وخت چې په افغانستان کې سوله به دلته د هر چا عزت او ژوند خوندي وو.
زره امداز لرم مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال وو، مدرسې فعالې وې، زموږ تجارت زموږ صنعت زموږ ټول کارونه فعال وو. اوس د جنګ نه موږ څه ترلاسه کړل؟ په جنګ کې کومې ګټې دي؟ د جنګ مو څه ولیدل؟ راشي چې خپل د نیکه هغه پلرني هغه دودو کلتور ته وګرځو.
د خوست قومي مخور او دیني عالمان داسې مهال د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د کیناستو غوښتنه کوي چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ممکن په نږدې ورځو کې یاده ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس هم ورسېدلې د میرمنو پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی ته. د نن په تاندې هلی خبرونه کې د افغان خبريالي وحیدا فیضی سره خبرې سوي او سره به دا هم واوري چې افغان میرمنې د سولې خبرو ته څنګه ګوري. د دې اونیزې خبرونې جوړونکي فرخنده اسد نورازی چورته غوړسو دا تاسو او دا هم تاندې هلی.
اوریدونکو په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغان خبريالي وحیدا فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو.
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي، هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ جرأت غواړي.
دا به هم واوري د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو ته افغان میرمنې څنګه ګوري.
زه د دې طرفدار یم چې کچېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هیڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم.
وحیدا فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیدا وایي:
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم، ځکه ما شپاړس کلنې کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې راغلم د سره ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلار ډېر زیات خوښېده چې زه به یو خبریاله شم یا هم بیا. او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخه ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسؤلینو ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخوالی پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
تېر کال په افغانستان کې یوه 20 کلنه جینۍ فرخنده ملکزاده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور ووژل شوه. په یوه داسې ټولنه کې چېرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پېښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده؟ په ځواب کې وحیدا فیضی وایي:
باور وکړئ، تاسو یو ښځه چې کله د کوره وځي، هغه درس ته وځي، هغه تعلیم ته وځي، هغه کار ته وځي، هغه سودا ته وځي، هغه ته ډېر زیاتې ستونزې دي. ځکه یو ښځه چې د کوره وتله، نارینه یعنی خلک څه فکر کوي؟ حتماً دا ښځه بدکاره ده چې دا د کوره وځي. که هغه تعلیم ته وځي، که هغه هر څومره بایده دي، چې بیا هم نارینه او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي. که نه پته څه چې د کوره وځي، د ښځه یې په کور کې کښېنه، ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کې اوسې، لوښي وینځي. د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي. او کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته او کار کوي، هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ جرأت غواړي چې د کوره وځي، هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو وایم، باور وکړئ چې زه کله کامره مې په لاس کې اوسي او بیرون وځم، د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم، ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه، یعنی وایي تا ته څه، تا د کوره شړلې، ایا ته معاش ته ضرورت لرې، ایا څو بچیانو دی پاتې چې دا کور اوځي کار کوي؟ یعنی دا څنګه ډېر زیات دي. او تاسو اشاره کړه د فرخوندې په اړه، باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړ کیږي. فرخوندې قضیه لکه چې د بل لپاره د دې غږ ډېر زیات شو، که افغانستان په سیمه فکر وکړي چې لرې پرتو سیمو کې لاړ شي، تاسو هر ورځ هلته یو فرخنده قرباني کېږي. متاسفانه دیل کې د خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي، او هغه کار کېږي او که هم بیرون کېږي
وحیدا فیضی وای غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي، او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو، ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور درکړي، یعنې داسې بل څه نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان حقوقلارم هغه باندې راپور درکړي. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور درکړم، هغه ښځې چې مردوکي کار کوي، یعنې د ښځو د خلکو غته ورکړم چې ښځې هم قدرتمنې دي، هغو هم کولی شي چې کار وکړي، هغو هم لکه نارینهنو په شان هغو هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه. د لپاره زما دی دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم، چې ښځې هم کوئ چې قدرتمنې دي او کار کوي، یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي هم یا ښځه فابریکه لري خپله نه، ډېر زیات غواړم داسې راپورونه باندې کار وکړم، یعنې فیچرز باندې کار وکړم چې یو سوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي. داسې راپورونه باندې ډېر زیات غواړم کار وکړم، ځکه دا ټول نړۍ پوهېږي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي، هغه ډېر قدرتمنې دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور ډېر کوم او راپور هم لرم د دې په اړه.
وحیدا وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کېږي، ولې په دغه هېواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي، او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سره ده، دوی د افغانستان کې یو اصول ده، موږ قانون لرو، قانون پلی نه کېږي، او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی، دا قانون تر اوسه هم د پارلمانه پاس شوی نه دی. او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه خواله کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ایستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی شي. یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هم هغه پاس شوی نه دی. یعنې هغه ریشه او عمل چې پیدا شي همدا دی چې قانون هم لري، هغه پرېکړه پاس شوی نه دی، او بل نور قانونونه چې دي ډېر زیات رښتیا هم کمزورې دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور نه لري، یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همدې کې سرسري تېرېږي. ځکه ډېر قانون په کې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو، بل ورځې چې څه ستونزه دا څوک پلی کوي، د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزورې دي، او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون، تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. یعنې لپاره دی چې هر څوک لاس کې همداسې خوشې دی، او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زړه یې بیا هم چې قانون نه شته هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی په اړه یې وحیدا فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریض شي، هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا، هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي، هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې که راپور جوړي چې دا هغه کور ته لاړ شي، هېڅکله افغانستان داسې هغه نشي کولی چې نارینه لاړ شي، هغه سره کښېني، هغه سره خبرې وکړي، او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه زړه خبره هغه ته وکړي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته، یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنې ژورنالیزم سمپل مطلب نه شته چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم کې څه خبره ده، چې څه ځواب نه شي کوی او ولې نه پرېږدي. بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ته ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي، ځکه د یو ښځې غږ پرته له یو ښځه نور څوک نه شي کولی هغه درک کړي، هغه د هغه خبرې واوري او همداسې د احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي، انجینره وي، یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
اوس هم راځو دې رپورټ ته. که در افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبري کامیاب شي، پخوانی جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان تستون شي. که څه هم ډیر خلک د دوستنې دوته خوشبینه دي، خو یو شمیر افغان میرمنې اندېښنې هم لري. دوی وایي د سولې په اړه خبرو کې باید د ښځو حقونو ته خاص پام وکړل شي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناورو.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې، خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي، او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته وروپیژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
میرمنې وایي چې په هر شخص روي چې د هر چا سره ځي، ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتي خو، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پیښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغان ښځې دوی ته چمتو دي چې مرور رونه نه پخلا ورونه، او څوک چې دوی مثالانه فعالیتونه خپل شرایط ورته ووایي، د دې پر ځای چې ورسره روغ او جوړه وشي ښه به وي. خو په دې شرط چې عدالت تامین وي، د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي، او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ ته ورسره داخلیږو، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرفه سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري